او بيخي تاسو دقیق ویلی چې د میزان او اخرت کو میاشتو کې
مننه
واکسین خلکو ته تطبیق شي ترڅو د دې خطرناک ناروغي مخه ونیول شي. بل ګوري د غزنی کې تاسو کومه خطا شته د دې شری وخامت ویلی چې دومره خطرناک وو د موږ ټولنه د دې نه ټډار او ویره کې و. دا هم په ځینی کې ډیر په اسانه خبريږي چې یو څوک چې واکسین نه کړي او یا هم ناروغي د شری نه تیر کړي نو حتمان دا حتمی ده چې په ځینی کې دا ناروغي باندې اخته شي. د بل خوا نه دا که د پسیبل ناروغي چې دا غشنه تو خله ده دا غشنه تو خله هم په ځینی کې ډیر لکه په سرعت سره خبريږي نو کداغه واکسینونه مخکې نشوي دا ډیر ګټه لري.
مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب وړاندې به لطفا د هم راته وایست چې د خځو لپاره مخصن خځو د خپل فزیکی اغل مخه جوړښت لمخه ډېری زیانګالي دي د مریضۍ او ناروغۍ په مقابل کې. دا به هم راته وایست چې د خځو لپاره کوم واکسینونه حتمی دي او وړیا دي، مخصوصا هغه واکسینونه چې وړیا پیدا کیږي. خو له هغه مخکې لطفا تاسو یادونه وکړه د مننجیت یا مننجایتس، د دې لپاره واکسین شته؟ پام دغه واکسینونو کې چې تاسو حتمی یادونه وکړه دا هم شامل دی کنه؟
بلې، دا نو کوم چې دا هم مننجیت رامنځته کوي. نو دا د 15 کال پورې کوم ماشومان چې هغه تک دا واکسین تطبیق شي به دې مننجیت مخه نیول کېدلی شي. د بل خوانه دا مننجیت یو بل میکروب نه هم مرته راځي چې هغه نو دا مننګو کوک وي، مننګو کوک. خو دا واکسین زمونږ په سیستم کې نشته لري. البته هغه حاجیان چې بیت الله شریف ته دي نو هغه هم په اجباري ډول سره دا واکسین باید تدریس کړي. دا که دغه واکسین سرټیفیکیټ ورسره نه وي سعودي خاورې ته د داخلېدو اجازه نه لري. نو دا د مننجیت واکسین خو بیا ته پیښې چې دي د نوموکوک له کبله هم سره دي او نوموکوک مرغه چې زمونږ په سیستم کې واکسین.
مننه لطفا اوس د خزو لپاره د ضروری واکسینونو په اړه جزئیات راکړئ که لطفا لاندې خبرې وکړئ په دې خاطر چې د پروګرام وخت تقریبا په خلاصېدو دی. زمونږ بل ډاکټر سره هم خبرې دي. ما مخکې یادونه وکړه په خپل سریزه کې چې زما بل همکار نورياس نوري له یو متخصص ډاکټر سره خبرې کړې دي د واکسینونو د اهمیت او څرنګوالي په اړه. د خزو لپاره کوم واکسینونه حتمی او ضروری دي او په کومو عمرونو کې؟
نو د هیڅ کوم د پارلمان کې مرغه مونږه دوا واکسینونه په یو ستنه کې لرو، په یو پچکاري کې یا په یو انجکشن کې مونږه دوا واکسینونه لرو چې هغه ته ډیفتری او ټیټانوس وایي.
د کوم عمر خزه وبخې؟
بي ټي په نامه باندې، بي ټي په نوم باندې دا واکسین دی
وبخې. ډاکټر صاحب، د کوم عمر د خزه لپاره وبخې؟
د 15 کالو نه تر 40 کالو یا 50 کالو پورې دا واکسینونه چې دي د 15 د لاندې امیدوارۍ په عمر کې چې کوم مند کوین د قرار لري، یعنی ماشومان دي کوي یا د ماشومانو د ګډه باندې یا فرزند هغه نو د زیګون نو وروسته دا هغه دا واکسینونه چې دي د دوه ډیر زیات کټور واکسینونه دي او دا پیندل ولې په ټول عمر کې کیږي. فرضاً کنن دا واکسین تطبیق شو یو میاشت بعد دویم دوز کیږي، همداسې بیا شپږ میاشتې بعد بل دوز کیږي، بیا د یو کال بعد او بیا هم یو کال بعد، یعنی په دوه کالو کې د دې مور د کور د واکسین ټوله دوره پوره کیږي، بشپړه کیږي او د ډېر خطرناک ناروغي مخه نیول کېدلی شي. د بل خوانه تاسو ته یو وضاحت کوم کوم چې دغه د کورونا واکسین هم په دې سیستم کې شته دی او موږ د دولس کالو نه پورته عمر لکه ماشومان او لویانو ته تطبیقېږي او هغه د میندو ته هم ډېر ضروري دی. نو دغه د کورونا واکسین یا د کووید 19 واکسین چې دی دا هم په ټول روغتیايي مرکزونو کې ښه
ډېر ښه. ډاکټر صاحب،
هم کورونا په بشپړ ډول سره منځ نه لګېدلې، یوازې باندې بدله شوې ده. نو دا هیوادوالو نه هیله تمه دا ده چې دوی خپل ځانونه د کورونا په وړاندې هم
وایي. مننه کلن راته وایست چې تر 15 کلنې پورې جونې چې مخصوصا د ماشومتوب او یعنی د پیغلتوب په مرحله کې دي، د دوی لپاره کوم واکسینونه پکار دي؟ تاسو تر 15 کلنې پورې یاد کړل او بیا له 15 نه تر 40 پورې مو یاد کړل. دغه جونې چې په پیغلتوب په مرحله کې د 15 تر 15 سو پورې د دوی لپاره کوم وکسینونه په کار دي حتمی دي ضروری دي؟
دا همار تاسو ته یو څه چې دا 15 کال کې معمولا زمونږ خوين دي زمونږ لورګانې چې دي دا بلوغ ته رسیدي او بلوغ خو ماغه دي هغه علامه دا چې کوډ کې حیز ما کېږي هغه وینا چې دی لکه راځي نو هغه بینی سره دغه میکروب چې دی د تیتانوس میکروب به دی علاقه ډیره زیاته دی بینی سره دا کوم ځینه چې ویني سي نو عمل ته دا بیا د مونږ او تاسو ټولنه خو البته دا چې ټولنه دا چې نظافت کې صحیح ډول سره نه مراد کیږي دا چې لکه د ټوټو لټونه استفاده کوي چې هغه ټولي ملوثي په دې میکروب باندې ککړي نو موږ هم دغه د خاطر دغه واکسین د امیندوارۍ په عمر کې کوو یعنې هغه مور خور باندې چې هر پیراجي یا مشتنی عادت پیراجي په هغه مشتنی عادت کې بیا دغه د دوی هغه پاکي او نظافت
هم د تیتانوس ښایي
نه مراد کیږي هم دا تیتانوس ډیره خطرناکه ډیره خطرناکه وزن کې ناروغي د باور کې خوندې چاته مې سي یعنی کته دا شي به دي خطرناکه او دي دا که لو حق ز تاسو ته ویه ما چې دي خي به د پاکستان باندې
مننه مننه
کورنۍ اصلاح چې
مننه مننه همدا یو تیتانوس د دغو ماشومان لپاره تر 15 کلنۍ پورې د دوی لپاره ضرور دی. تاسو مخکې یادونه وکړه فقط یو دقیقه کې لطفا راته وایئ چې لنه څلوېختو کلونو پورته مېرمنې د دوی لپاره کوم واکسینونه شته نشته په کار دي نه دي په کار
خو د ضرورت لري خصوصا ما تاسو ته ویلې چې د نوموکوک واکسین باید ورته تدویج شي کول به موږ راځي د موږ په سیستم کې نشته دی او چې تاسو په شخصي ډول سره کولای شي د تلوي د نه تلوي کې په نوو کال نو وروسته د وجود معافیت د ډیرو ناروغیو په وړاندې کمیږي نو دا د نوموکوک واکسین نه هم دا چې ما تاسو ته ویلي چې تاسو په بازار یعنی په شخصي او کلی مرکزونو کې دا واکسینونه شته د انفلونزا واکسین هم شته دا هم ضرور دی یعنی که دغه د زمي د راتلونه د مخه یو دوز یې وکولې ورکړ شي د میندو ته دا ډېر ګټور دی خو البته په سیستم کې نشته دی او
تیر مننه لطاسونه قدر منو اوریدونکو ډاکټر صاحب ګل خان ایوب د کتلوي مافیات د پروګرام په خوانی مشروطه د ژوند روغتیا د ژوند ستمنې په دې پروګرام کې خبرې را سره کولې او لدوینه مننه کوم چې په دې پروګرام کې را سره برخه واخیستله. لطاسو قدر منو اوریدونکو نه هم مننه کوم چې تر اوسه پورې را سره وي. لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ په پاتې خبرونه کې زما همکار نوریاس نوري له متخصص ډاکټر اجمل پردیس سره د همدې موضوع یعنی د واکسین په اړه خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې واکسین څه معنا اولې مهم دی.
زه باید په عامیانه اصطلاح تاسو ته ویم چې واکسین خپل نیم ژوند موجودات دي. دا چې درته ویم چې د ساختار لمخې نه واکسینونه مختلف ډولونه دي یا ضعیف کړل شوی میکروبونه دي یا د منځه وړل شوی واکسینونه دي او بیا د دې هغه کم بخش چې مرض تولیدي هغه د منځه وړي د دغه موجوداتو او بدن ته ورکول کیږي او بدن هغه د اجنبي په شکل یا د یو بیگانه په شکل پیژني او د هغه په مقابل کې ریاکشن یا عکس العمل خي او د هغه عکس العمل په نتیجه کې د هغه خستون کې په بدن کې د معافیت یا د قوت د بلخاصه ناروغي په مقابل کې چې د هر ناروغي واکسیني د هغه په مقابل کې بدن خپل ځان توان او طاقت او معافیت او قدرت
لري. ولې واکسین مهم دی د ماشومان لپاره د لویانو لپاره حتی
دا څه چې واکسینونه اصلا ژوند جوړوي. فرض مثال ک واکسینونه هغه په اصطلاح سره اسیپذیرو کسان چې اکثرا ماشومان دي او هغه ته ونشي نو د مړینې او د امراضو د تولید سبب کیږي. واکسینونه د پبلک هیلت نظر لوړ مهاله یا طویل المده تاثیرات لري، خصوصا دغه واکسینونه چې د میلیونونو میلیونونو ماشومانو په کال کې د ژوند ژغورنې او د وقایې سبب کیږي. همدارنګه مهرباني
کومي هغه کومي ناروغي دي مهم ناروغي چې
بله لازم هغه رازم یو جهانی ګټي دي چې کال په کال د میلیونونو ماشومانو او هغه کسان چې مساعد دي د ناروغي پخته کېدو باندې او د هغه واکسین ورته وشي نو د ژوند ژغورنې سبب کیږي. دویم د پبلک هیلت او د صحت عامه مصارفات کمی، یعنی که یو مرض کومنګ او تاسو په نظر کې ونیسو لکه تور دیړې په یو کس باندې تقریبا تر یو میلیون افغانۍ پورې هم لګښت راځي، اما واکسین ډیر کم مصرف ده او کاغه هر څه ژر د ولادت نه وروسته ماشوم ته وشي نو په تیر عمر کې د لیور سیروزس یا او د لیور یا د ینی یا ځیګر په کانسر باندې اخته کیږي. نو دا د چې واکسینونه چې دي د صحت عامه مصارف کموي. دویم خبره دا ده چې واکسینونه په ټولنه کې د جمعي یا اجتماعي معافیت سطح لوړی چې موږ هغه ته هرډ ایمیونټی وایو، او په دې له طریقه ډیر خلک، هغه خلک چې واکسین شوی دي او هغه ډیر لږ خلک چې واکسین شوی نه وي، حتی هغه لږو خلکو ته هم د واکسین شوی خلکو ګټه رسیږي او هغه په مرزونو باندې ناخته کیږي.
دغه د کتلوي معافیت موضوع کې کتم شو چې تاسو ویل ټولنه کې تر څه فیصد پورې باید دغه کتلوي معافیت په ټولنه کې رامنځته شي چې تاسو هغه واکسین بریالی وبولی یا هغه ناروغي نور د وانګری چې نور د خبرېدو مخنیوي شوی.
هغه واکسینونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا په کلینیکونو کې وړیا خلکو ته ورکول کیږي، تدبیر د پوخخ سطحه د 90% څخه لوړه په ملي سطحه او په ولایتي سطحه تر 95% الته منګه دغه پوخخ ولرو یا کاورج ولرو، منګه خپل ټولنه په اصطلاح سره معاف کړی ده او په ناروغي باندې به
کولی شي د څو مهمو ناروغیو یادونه وکړي چې کیدای شي د واکسینونو لاري مخنیوي وشي.
مهم واکسینونه چې د عام روغتیا وزارت لخوا په وړیا توګه ماشومان ته لګول کیږي، مثلا د ولادت نه هر څه ژر وروسته د ولادت نه منګه د توبرکولوز واکسین ماشوم ته کو چې د سل یا نری رنځ د ناروغي څخه وقایه کیږي، منګه د تور جړی سبداغه اول صفری دوز ورته ورکو چې دغه په تیر عمر کې د یعنی یا د زیګر د کانسر او د هغه د سیروز چې یو خاص اصطلاح ده چې هغه هم د کانسر شکل لري د هغه څخه وقایه کیږي. بل موږ د فلج واکسین صفری دوز ورکو او نوې زیږیدلې ماشوم ته چې دا هغه دی، به هر څه ژر په یو میاشتنی کې موږ ماشومان ته 15 واکسینونه ورکو چې عبارت دی ل ډیفتیریا خو جبای ورته ویل کیده او ډیر خلک د جبای د وجنه بړشوی دي. منګه استادې تقریبا سالويخ 50 کال د مخه د دې او بریکونه ډیر زیاتو او ډیر خلک زمنګ کوچنیان د دې نمبر شوی. بل د تورټ خولي یا پرچوسس ناروغي ده چې په دغه 15 واکسینونو شامل ده. تیتانوس زد واکسین ده تاسو پوېږي، هغه مندي چې د ولادت د زخمونو له طریقه انتقالیږي، هغه مند چې په تیتانوس باندې ولادت نه وروسته اخته کیدل د عامه اصطلاح کې ویل چې د غپیران وهله د وشنه شوی د شخ پاتې ده اوس د دې وقایه کیږي. همدارنګه بیا د کی هپاتایټس بی یا د تور جړی واکسین هم شامل دی چې هغه صفری دوز او د اول دوز ده چې په 3 دوز باندې کیږي، او بل واکسین چې په دې کې شامل دی د 15 کې هیموفایلس انفلوئنزا ټایپ بی ده چې تاسو ګوري هر کال کې په دې په میلیونونو خلک په زکام باندې اخته کیږي دغه میکروب له وجنه په ټولنه کې چې مشتول لري دغه ماشومان د دینه وقایه کوي. یا په 9 میاشتې کې منګه د میزل یا د شری واکسین تطبیقو اول دوز او په 13 میاشتې کې دویم دوز د شری منګه ورکو چې دغه د دې یو ډیره ساري ناروغي ده وایرسي ناروغي ده چې څنګه کولای شو چې د دې په ورکړې سره د سینه بغل څخه د اصطلاط څخه د سترګو د ړندېدو څخه د انسفالایټس څخه چې د دماغ د نش التهاب دی او همدارنګه
دغه واکسینو
په تطبیق سره په ټوله نړۍ کې د مړینې کچه بله دغه واکسین چې موږ په سیستم کې لرو د اسهالاتو ضد واکسین دی روټا وایرس موږ ورته وایو روټا وایرس واکسین دی چې د اسهالاتو په مقابل کې وقایه کوي او بل ډیر مهم واکسین پکې پی سی وی 13 یا نوموکوکل کانجوګیټډ واکسین دی چې بل خاصه د هغه ټپټوکوکس لوجنه چې وروسته پاتې هیوادو کې لکه پاکستان، افغانستان، هندستان او د سي غریبو هیوادو کې لا هم د دې واقعیت ډیر دي نو د دغه پی سي وی 13 لکه بلې کم سینه بغل چې رامسته کیږي د ډیر لس نو څخه د دغه په ذریعہ باندې مملقه کوي چې دغه خوشبختانه ټول د امیر روسیا وزارت لخوا د یونیسف، دبليو ایچ او، ګایوی چې د دینه پات په مننه سره دغه واکسینونه تر اوسه پورې افغانستان کې په وړیا توګه ماشومان ته زموږ ورکول کی
همدا واکسین د افغانستان د واکسین په ملي پروګرام کې شامل دي
بلی او دا کم نمونه چې ما واخیست دا ټول د ماشومان لپاره شامل دي حتی دا د لویانو لپاره هم حتمی ده فرض مثال د عامه روغتیا وزارت دون بودیجه نه لري یا نړیوال دون بودیجه نه لري چې لویانو ته وکی او نور نړی کې د پی سی وی 13 هپاتایټس بی تیتانوس دا ټول نارینه او ښځینه دواړو ته
پولیو یا د ګوزن د ناروغي پر ضد واکسین نو په افغانستان مغه هواد دی چې پکې دی پولیو ډیر په حساب چوي دی د پاکستان تر څنګ ک راشو د پولیو او شر ناروغي هم ویل کیږي د خبرې دوه خطر ډیر زیات د کوم واکسین نه دی او کچره ماشومان د دغه ناروغي پر ضد واکسین نشي ته پیږي زما
تاسو ته وایم چې دغه پولیو ناروغي منګه د ډیر ارزانه چې ورکړم ډیر اسانه ده او منګه ورته اورل پولیو واکسین یا او پی وی یا د خلیل لارې د پولیو واکسین دی چې په کمپاینو کې منګه ورکو نور نړی پولیو محو کړی ده او صرف افغانستان او پاکستان دغه دوه هیوادونه دي چې په نړی کې وځ هم د پولیو وحشی وایرس یا میکروب پکې جریان لري سرکولیشن لري خلکو ته سوالم دا دی چې هر میاشت کې کمپاین ولې منګه مختلف د پولیو د وایرس د گردش په مقابل کې مختلف میکانیزمونه او مختلف کرنلارې لرو منګه په محیط کې د پولیو د پاره د کاکړ موهیت څخه سامپل یا موهیت نمونه اخلو او هغه کې معلومه او چې په دې کې د وحشي وایرس موجودیت شته او کنه همدارنګه هغه ماشومان چې د 15 کلونو د 0 متر 15 کلو پورې کم عمر لري او دفتن د دې لپاره فرض مثال د خپې نرم فلج او یا فلج تا ورته نخې نخانې پیدا شي کده هر عمل لکولې منګه دغه ته ایفی یا یو مشکوکه پیخه د پولیو په نظر دی ته ګورو او د دغه نمنګ نمونه اخلو او دغه په لابراتوار کې ماینه کوو او د هغه په نتیجه کې منګ ګورو چې د پولیو ده که د غیر د پولیو نه دغه ماشوم په مرز باندې اخته شوی ده او زمنګ د وجه نه چې کم نړی ته غواښته ده د پولیو د مرز د انتقال په خاطر تاسو ګوري چې وس په جرمنی کې د قندهار نه یو جینوټایپ یا جینټیک یا وراثت دغه میکروب د پولیو چې په جرمنی کې وسوس په چاپیریال کې تثبیت شوې ده هغه د افغانستان نه وو د ممرزونه سرحد نه پیژني نو موږ باید پولیو لکه نور هیوادونو غوندې محو کو تر څو په دغه ناروغي باندې موږ نړۍ ته ګواښ نه یو او موږ هم
بله مننه ډاکټر صاحب پردیس کراشو د واکسینونو د ساتنې موضوع ته واکسینونه خو معمولا ساړه زنجیر کې وساتل شي څومره دا مهمه ده د واکسین لپاره چې باید په سوړ ځکه واکسین وساتل شي او آیا په افغانستان کې ګران نه ده په تیرې بیا لري پرتو سیمو کې
په دغه بخش کې الحمدلله زه تاسو ته وایم چې بیا د نړیوالو نه د ګوینه یونیسف نه دبليو ایچ او نه او مختلف ډونرانو نه چې په دې کې جاپان دی، مختلف هیوادونه اروپایي هیوادونه دي چې د افغانستان سره تر دې دمه پورې مرستې کړې دي، او یو غختل قوي کلچین یا د سردخونو په لرلو سره زمن کم واکسینونه چې په نړیوال ستاندارد په معیار سره برابر وي، منګ دلته په افغانستان کې په ملي سطحه دغه یو سردخونی لرو چې په خاصو معیاراتو سره برابر دي، او واکسینونه چې منګ ته د خارج ناراضي اکثرا په هوایی میدان کې هم منګ سردخونی دي د پر لرو د امیر خویا وزارت، او د میدان هوایی نه تر مرکزی کلچاینه پوری یا نېشنل ملي کلچاینه پوری هم په خاصو شرایطو موټرو کې چې هغه خاص ټمپریچر یا درجه د تودوخه لري چې واکسینونه اکثرا نیم ژوندۍ ژوندۍ موجودات دي چې د مثبت 2 تر مثبت 8 درجه سانتي ګریډ پورې ساتل کیږي. دسي واکسینونه موږ لرو که د ټمپریچر لوړ لړ شي هم د منځزي بې کیفیته کیږي، که د مثبت 2 درجو نه ټیټ شي هم د منځزي. نو خوشبختانه دغه سیستم په لرلو سره بیا د دې نه نېشنل نه حوزو ته، د حوزو نه ولایاتو ته، او د ولایاتو نه ولسوالۍ ته، د ولسوالۍ نه تر هغه محله پورې خوشبختانه موږ ډېر قوي سیستم لرو، امکانات لرو. حتی زمانه غ دقیق کال هیر دی چې د مختلفو هیوادونو یو نړیوال سروي وشو په شاوخوا سیمو کې افغانستان په کلچین سیستم کې او د واکسینونو په محافظت او ساتنه کې اول مقام ترلاسه کړ او د دغه سرټیفیکیټ واخیست.
دغه تاسو ویل چې واکسینونه چې له بهر راځي، له بهرنیو هیوادونو راځي، ټول واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له بهر یا بهر کې تولید شوی دي، او که خپل په افغانستان کې هم اوس واکسینونه تولیدیږي،
ځانته زمنګ نه چې په پاکستان او په نورو نږدې هیوادونو کې هم تر اوسه پورې زیات تعداد واکسینونه د خارج نه راځي، او بیا د نږدې همسایه هیوادونو د واکسین د تولید څخه هغه کم نړیوال اروپایی او نور هیوادونو نه چې موږ ته راځي زمنګ ډیر معیاري او ستانډرډ واکسینونه دي. بدبختانه افغانستان تر اوسه پورې د دې جوګه شوی نه دی چې په خپله د نن په هیواد کې واکسینونه جوړ کړي.
آیا دغه واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له کارول کېدو مخکې آزمویل شوی او خوندې دي؟
الحمدلله هغه واکسینونه چې ګټه یې د ضرر نه زیاته نه وي هغه د روغتیا نړیوال سازمان تایید نه لري، او په برنامه کې خصوصا په روټین ایمینایزیشن کې یا په کتلوي معافیت کې نه معرفي کیږي. نو کوم واکسینونه چې افغانستان ته راغلي دي او تطبیقیږي، خوشبختانه ټول نړیوال سازمان سرټیفیکیټ یا تصدیق نامه او د خوندیتوب تصدیق
لري. تاسو د ګټې ویلې جانبي عوارض د کوم یو ډیر زیات دي؟
دغه کوم واکسینونه چې موږ په افغانستان کې لرو، موږ یو سیستم لرو په نوم د AE5، موږ یو ټریکینګ سیستم لرو په نېشنل، ریجنل، ولایتي په سطحه باندې، او واکسینونه فرض مثال د لګ جانبي عوارض چې موږ ماشومان ته کو لکه تبعي نيسي، بعضي ماشومان کې نور خارښ، ابسي، دانه، او هغه اختلالات چې عاجل ست ضرورت ولري، خوشبختانه د دغه تعداد یا دقیق امار من سره تر اوسه پورې ثبت شوی نه دي چې واکسینونه شدید اختلالات ډیر زیات ولري. نو موږ ټول واکسینونه از منګه سیفم دی، او د غلګ اختلالات نمونه لکه تب، زکام، شکل، حالات، ماشوم نارام شي، جاړي، یا فرض مثال ماشوم خیرنی، نو منګه د واکسینونو د پټدیک کې الکول ذکر نه استعمالو چې دغه الکول خپل دغه واکسین د منځ وړي. نو کېدای شي دا غي صحي د منتنوالي لوجنه کله چلته زرد کیږي د اپسی یا دانه د دې سبب شي. نو دغه اختلالات په کشته په لوړه کچه اختلالات هم شته دي چې شدید ایمرجنسی او انفایلکتیک شاک او کانولژن او یا فرض مثال جټکی او دا شاین وي کی خوشبختانه منګه دي بيخي فیصدی نه پټی ته فیصدی کې ریپورت شوی دی او موږ یې دونه خاص نه لرو.
بله راځي یو بل مهم موضوع ته په افغانستان کې د واکسینونو په وړاندې یو څه غلط معلومات هم شته. ټولنه کې داسې انګیرنه موجوده ده چې دا یو بهرنی هغه ده او نه پوهېږم په تېر بیا د پولیو په ارتباط باندې چې اکثرا ماشومان ترې پاتې کیږي په ټولنو کې ځینې غلط روایتونه هم شته. خپله د عام روغتیا وزارت یا کلینیکونه یا نور څه کولای شي چې خلک یا کورنۍ پر واکسینونو باندې باور وکړي چې واکسین ډیر مهم جز د ناروغیو د مخنیوي لپاره؟
زه تاسو ته وایم چې د دې تر شا نور لاملونه هم شته. اول عمده لامل دا دی چې تاسو ښه ګورئ چې افغانستان د تعلیم کچه زمونږ ټیټه ده او ډیر زر افواهاتو باندې عمل کوي. مثلا ډیر خبرې دي واکسین حلال حرام او بعضی موضوعات نور دي، او خو که په دینی لحاظ سره ورته نظر وشي هم الحمدلله داسې کوم شی چې هغه د دین له نظره معنی ولري نشته. لکه یو آیت شریف زه تاسو ته وایم چې ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، که څوک یو ژوند ژغوري په تحقیق سره د ټول نړۍ ژوند دی وژغوره، او دا هغه توکی دی چې ژوند ژغوري او د خیر سبب کیږي. دا یو مسله. نو زمونږ ستونزه دی کې چې زمونږ د ټولنې د تعلیم کچه ټیټه ده. یو دویمه خبره دا ده چې مونږ اوس هم په ټولنه کې آگاهی لپاره چې خلک پی پوره پوه شي، زه تاسو ته ویلی شم حتی زمونږ ډاکټران په دغه بخش کې په واکسینو بخش کې معلومات دقیق لا تر اوسه نه لري. دا اختصاصي معلومات دي او هر چا چې کومه رشته انتخاب کړی دی په هماغه رشته کې غرق دی، هماغه پسې مصروف دی، او په دغه بخش کې هم باید معلومات ولري. دا ځان ته د هغه کسان چې مونږ د دې لپاره د عامه پوهاوي لپاره ګمارلې دي دا ځان ته د هغې کار نه دی، دا د ټولو ډاکټر صاحبانو کار دی. حدیث شریف دی چې هر مسلمان ځان لپاره څه خوښي د بل مسلمان لپاره هم باید ترجیح ورکړي او هغې ته خوښ کړي. نو تاسې باور وکړئ چې زه خپلو بچو ته په وخت سره فرض مثال د تور جړی واکسین په اولو سلیری ساتو کې زور کوم، او د دې اولو سلیری ساتو ګټه دا ده چې په 50 کلنۍ او 60 کلنۍ کې ریسرچونو تحقیقات خودلی دي چې دغه ماشوم بیا د ینې په سرطان باندې یا د دیګر په سرطان باندې او په سیریوسس باندې نښته کیږي.
متخصص ډاکټر اجمل پردیس و چې د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې د واکسین او د واکسین د اهمیت او څرنګوالي په اړه خبرې کولې. لکه غلی ډاکټر اجمل پردیس نه ډیره زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو له تاسو هم ډیره زیاته مننه چې د خبرونه مو تر دې دمه واوریده. تر بیا د خدای پامان.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.